زه ناصرتان
شپاش بجې شپې د ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربیم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي السلام علیکم د خبرونه چې د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 خبري شي د انټرنیټ لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولې شي په دې خبرونه کې مو له افغانستان سره پر راتلونکي کې د ناټو د مرستو لژمنو خبرو او بل لورته مو په افغانستان کې له تازه انتخاباتي هلو چلو خصم دستی خبرونه لرو فرشته جلال زی اوروي
د ازادي راډیو درنو دوستانو پام کړئ د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه د کورنیو چارو وزارت وایي نن په سروبي کې په وسلواله حمله کې درې پولیس ووژل شول او درې پولیس زخمیان شول او یو تن وژل شوی د المانو شورا پر خلکو ژغ کړی چې په روانو انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل اسلامي مسؤلیت ادا کړي او د اوکرين جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ نن اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د روان بحران د پای ته رسولو او د وضعیت تکرارولو موافقه شوې ده د کورنی چارو وزارت وایي نن په سروبي کې د امنیت قمندانۍ پر ودانۍ په وسلواله حمله کې درې پولیس زخمیان شول او یو وژل شو نن سهار وختي درې انتحاري حمله کوونکو په چاودونکو موادو بار موټر د سروبي ولسوالۍ د ودانۍ په وړاندې والوزاوه او بیا وروسته دوه حمله کوونکو هڅه کوله چې پیاده د قمندانۍ ودانۍ ته ورننوځي د کورنیو چارو وزارت وایي د ازادي راډیو ته وویل چې دواړو حمله کوونکو زنانه کالي اغوستي وو او چادرې پر سر کړې د ویل چې ملکي خلکو ته زیان نه دی رسیدلی د سیمې یو اوسیدونکی د نن ورځې د حمله په اړه وایي
دا سر شپږ بجو شل دقیقې چې دا زموږ بازار کې دوکانونه خلاصول چې دلته اول لاسي بمونه د ټاور باندې واچول بیا جنگ ورسره وک بالاغه موټر چونس موټرو د مواد ډاکو نه استننه وچو دوه نیم ساعت جنگ وک بالاغه امنیتي ځواکونه راغله تصفیه کړو
وسوالو طالبانو د حمله مسؤلیت اخیسته د افغانستان د المانو شورا پر خلکو ژغ کړی چې لپاره روانو انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل اسلامي مسؤلیت یاد کړي د المانو شورا ویلي دوی د هیڅ یو کاندید ناتړ نه کوي په دوبی کې د طالبانو د یو شمېر رهبرانو د خبرو هرکلای کړي او مذاکرې په افغانستان کې روان بحران یوازنی لار بللې ده د المانو شورا یو شمېر استادو نن پار کې د جمهور رئیس حامد کرزي سره لیدلې دي د ولسمشر د مطبوعاتو د دفتر لامیا وایي چې د المانو د شورا استادو له حکومت او غشتل چې د سولې د ذکرو لپاره خپل کوششونه زیات کړي په کونړ کې هم یو شمېر قومي مشرانو او دینی عالمانو پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی چې په انتخاباتو کې د کونړیانو د ګډون لپاره خنډ نه جوړوي په اسداباد کې پرونی غونډه ته مولوي عبیدالله بهاري ویلي وسلوال طالبان باید ولسونو ته اجازه ورکړي چې د پوینه د افغانستان د خپلواکۍ په بیا تمثيل کې خپل ونده څرګند کړي په مشرانو جرګه کې د کونړ استاد رفیع الله حیدری غونډه ته وویل
کونړ په طالبانو باندې چې په غرونو کې دي ستاسې د علماو د مشرانو په واسطه او د خپل غږ ورسو زمونږ هیله دا ده چې په دغه انتخاباتو کې دوی مزاحمت ونه کړي زمونږ کونړي ښځې او ماشومان شهیدان نه کړي وی نه وژني زمونږ هغه ځایونه چې رای پکې ورکوو هغه راته پن نه کړي
د غور په مرکز چغچران کې به سبا د خلکو د معلوماتو د زیاتولو لپاره په نمایشي ډول د انتخاباتو پروسه پیل شي د ازادي راډیو خبريال وای په چغچران کې د انتخاباتو نمایشي پروسه په غور کې د مدني ټولنې د غړو او د غوريانو درې نویم حرکت په نوم ټولنیزو فعالانو برابر کړی ده د دې لپاره د رايو 2000 پانی چاپسوي او خلک به د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د استادو په حضور کې د رايو مرکزونو کې رای واچوي په دې پروسه کې به دا اټکل هم وشي چې کوم کاندید په غور کې زیات پلویان لري د اوکرين جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ هلته د روان بحران د حل لپاره خپل پلان اعلان کړ هغه اعلامیه چې د یانوکوویچ د دفتر پر وپاڼه خبره شوی وایي چې جمهور رئیس به تر وخت مخکې انتخابات وکړي خو دقیق نیټه یې نه دور کړې په اعلامیه کې جمهور رئیس ژمنه کړې چې د ملي ائتلافي حکومت جوړولو او د 2004 میلادي کال اساسي قانون د برحاله کولو پروسه به پیل کړي د جرمني او پولند د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې په اوکرين کې د اپوزیسیون استازي د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د غوړندیزونه مني په اړه د کیف پر ازادۍ میدان یو مظاهره کوونکی میخایلو نن د رويټرز اژانس ته وویل
выбор, я думаю, что оно предбачено было. В него не лишается иного выхода, как прийти на досрочные выборы.
دا وی فکر کوم چې دغه اټکل مخکې هم کېده ځکه جمهور رئیس بل لار نه درلود او مجبور و چې وخت انتخابات وکړي ځکه هغه خلک چې پر دې فشار راوستي د شجوند او ش ولسمشر درلود لایق دي زه فکر کوم نوې انتخابات به د نوې هوا جوړولو موقع راکړي چې له اروپای اتحادیه او ولس سره به زیات واټن نه لري د امریکا د بارونو چارو وزارت نن ټولو امریکایي وګړو ته خبرداري ورکړې چې اوکراین ته لټګه ډډه وکړي. د امریکا د بارونو چارو وزارت پر وپاڼه خبر شوې اعلامیه پر امریکایانو غږ کوي چې اوکراین ته غیر ضروري سفرونه دي لغوه کړي. د امریکا د بارونو چارو وزارت هم دا راز هدایت ورکړې چې په اوکراین کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو کورنۍ دي له دې هېواده وایستل شي. د پاکستان یوې محکمې نن د پخواني پوځي مشر پرویز مشرف دا غوښتنه چې پر ده د خیانت د تور دوسیه باید پوځي محکمې ته واستول شي رد کړه. محکمې نن اعلان وکړ چې پرویز مشرف به د مارچ په 11مه رسمن د ملکي محکمې لخوا په ملي خیانت تورن شي. د مشرف وکیلانو مخکې استدلال کوي چې ملکي محکمه د پوځ د پخواني مشر د محاکمې حق نه لري. د پاکستان ملکي محکمه به پرویز مشرف په 2000 میلادي کال کې د اضطراري حالت د اعلان او د زیات شمېر قاضیانو د توقیف په خاطر په ملي خیانت تورنوي. او د سومالیا مرکز موګادیشو کې نن وسلوالو ملیشو چې چاودیدونکو واسکټونه یا غوستیو د دې هیواد د ولسمشر پر مانی حمله کړې ده. د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند. خو د سومالیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پر ټویټر ویلي چې جمهور رئیس حسن محمد شیخ ټلیفون ورته کړی او ډاډ ورکړی چې د ولسمشر پر مانی ویلا سومالیا وسلواله حمله ناکامه شوې ده او دی روغ رمټ دی.
دا ازادي راډیو ما شمنې خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د ناتو عمومي منشي وایي چې ولسمشر کرزی به له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک نکړي. د پوځي چارو ځینې څېړونکي بیا دا تړون د افغانستان د پوځ د راتلونکي لپاره د خورا اهمیت وړ بولي.
دا قرارداد امضا نشي دوی زموږ په امنیتي پوهتو ته تمویل ونه کړي. دا زموږ نظامي چرخ بشپله دلته دریږي.
په دې خبري مجله کې مو د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د ځانوژونکو برید کوونکو د حملې له جزئیاتو خبرو.
دوه کسان انتحاریان چې زنانه لباس یې درلود، چادري یې درلود، دوی کوشش کوي تر څو د قومندانۍ محوطې ته دننه شي.
ولسمشر ته کاندید ګل آغا شیرزی پر حکومت تور پورې کوي چې د یوه کاندید په ګټه کمپاین کوي. دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې د مریخ ستوري ته تک یو شمیر عربي دینی عالمانو حرام بللی دی او په کوټه کې د مورنۍ ژبې ورځ اول منسل شو.
موږ خپل د ژبې خدمت وکړو او زموږ د ژبې ژوندۍ هم دغه رنګ په پاتې کېدل سي چې موږ په دې کې تعلیم حاصل کړو.
د ناتو عمومي منشي وایي دغه تړون به تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د روزنې ماموریت پر مخ بیایي. د اندرس فوګ راسموسن په باور ولسمشر حامد کرزی به له امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک نکړي او دا کار به راتلونکي ولسمشر ته پریږدي. له اوږدې مودې راهیسې دغه ځنډېدلې موافقه دې ته زمینه برابره کوي چې ځینې امریکایي سرتیري تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي چې د افغان قواو په روزنه کې به برخه اخلي. صالح محمد صالح لنورو جزئیاتو سره.
د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن د پنځشنبه په ورځ او اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په مرکه کې ویل د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک په برخه کې مو تر اوسه کوم پرمختګ نه دی لیدلی. د زیاته کړه زما په عقیده ولسمشر کرزی به دغه تړون لاسلیک نه کړي بلکې د ځایناستی به په دې اړه پریکړه کوي. راسموسن د خپلو خبرو په دوام زیاته کړه زموږ دریت څرګند دی. زموږ لپاره غوره انتخاب دا دی چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې روزنیز ماموریت پر مخ بوځو. راسموسن ویل ناتو هڅه کوي له کابل سره په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور په اړه یو جلا تړون هم لاسلیک کړي. خو ده ویل دغه تړون به هم تر هغو نهایي نه شي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ موافقه لاسلیک شوی نه وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د امریکا په مشرۍ نړیوال جنگي ماموریت د روان میلادي کال تر پای ختمیږي. خو امریکا هڅه کوي چې تر لاسو زرو پورې پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. دغه پوځیان به د تروریزم ضد عملیاتو او د افغان قواوو په روزنه کې مرسته کوي. خو که چیرې کوم موافقه چې د دې پوځي حضور په اړه شرایط ټاکي لاسلیک نسی تم کېږي ټول امریکایي پوځیان د روان میلادي کال تر پای له افغانستان څخه ووځي. د ناتو سرمنشي وایي کچېری کوم موافقه لاسلیک نسی د افغان قواوو نړیواله مالی مرسته به هم متاثر سي. شغلی رسموسن خبرداري ورکړ کچېری د افغان سرتیرو او پولیسو ماشونه نه ورکول کیږي دا مسأله به په افغانستان کې پر امنیت ناوړه تاثیر ولري. خو د هیله وشو ده چې بل اخر به د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتی موافقه لاسلیک سي.
د ناتو د عمومي منشي په وینا مو په راپور کې واورېدل چې دی داسې اټکل نه کوي چې ولسمشر حامد کرزی به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. بل لور ته یو شمېر پوځي څېړونکي په دې باور دي چې دغه تړون د افغانستان د پوځیانو د راتلونکي لپاره خورا مهم دی، او یوه نوې څېړنه کې د افغان امنیتي ځواکونو د کمولو د پروګرام د ځنډولو غوښتنه شوې. د امریکا دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو لخوا امنیتي ګواښونه لا هم مهم بولي. د امریکا د کانګرس په غوښتنه یوه نوې څېړنه سپارښتنه کوي چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د شمیر د ډیروالي لپاره باید په لګښتونو کې زیاتوالی راشي. د پوځي چارو ځینې کارپوهان که څه هم د افغانانو پر پوځي وړتیا ډاډ څرګندوي، خو وایي چې له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د بقا لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام ته اړتیا شته. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
پنټاګون وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د راتلونکي په اړه نوې څېړنه یې ترلاسه کړې، خو د نتایجو په اړه یې تر اوسه خبرې نشي کولای. د پنټاګون جګپړي ویان جان کیربي په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې تایید کړه چې د وسلوالو طالبانو ګواښ لا هم شته. د افغانستان په اړه یو نوې څېړنه ښیي چې که امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان د راتلونکي لپاره د اوس په پرتله یو څه پراخ او په ډېر لګښت امنیتي ځواکونه جوړ نه کړي، نو ښایي دا هېواد بیا هم د تروریستانو په ځاله بدل شي. په څېړنه کې راغلي چې پراخ او په ډېر لګښت جوړ امنیتي ځواک او د هغه د ملاتړ لپاره وزارتونه به لږ تر لږه تر 2013 کال نړیوالو روزونکو او سلاکارانو ته اړتیا ولري. له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د څرنګوالي په اړه د دې راپور یوه مهمه سپارښتنه ده چې وایي د ناتو اوسنی پلان چې غواړي تر 2015 کال د افغان امنیتي ځواکونو شمیره په تدریجي ډول له اوسنۍ شمیرې یعنې 3,280,000 څخه 2,250,000 ته کم کړي باید عملی نشي. د دفاعي چارو کارپو د ملي اردو پخوانی جنرال نورالحق علومي په دې نظر دی چې د افغان ځواکونو په شمیر کې کموالی به د دې ځواکونو محاربوي وړتیا زیانمنه نه کړي.
کله چې سالم اداره جوړ شي د خلکو همکاري او اعتماد دولت سره زیاتیږي. قوتونه یو برخه د امنیت راولو دپاره دي، نور دا دي چې موږ غواړو چې اوسنۍ قوتونه چې اوس لروي هغې باید تجهیز تسلی او د تشکیلاتي لحاظونه یو څه باید پیاوړی شي. اوس مثلا هوایي قوتونه که نه لرو، راکت نه لرو، کشفي قوتونه نه لرو، استخباراتي قوتونه د تشکیلاتو لحاظونه یو څه کمزور دي، او لازمه ده چې د ټکنالوژي په سطح کې او د اصلي او تجهیزاتو د سطح نه هم
پر راپور کې دا سپارښتنه هم شوې چې د افغان ځواکونو شمیر باید د شاوخوا 9,000 اضافي پوځیانو په ګډون لږ تر لږه 3,340,300 ته ورسیږي، او لګښت یې ښایي د اوس په پرتله چې په کال کې 4.1 میلیارد ډالر دی له 5 تر 6 میلیارد ډالرو ته اوچت شي. خو په داسې حال کې چې د اوسني سیاسي حالت د دوام په صورت کې ښایي د نړیوالو مالي مرستو ته هیڅ تمه نه وي، افغانستان به دا لګښت له کومه کوي؟ خغلی علومی په دې نظر دی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک د افغان امنیتي ځواکونو د دوام لپاره خورا مهم دی.
کدا قرارداد امضا نشي، دوی زموږ په امنیتي قوتونو تمویل ونه کی، نه زموږ لوجستیکي امکانات استه، نه معاش د سرباز او د جنرال استه، نه مرمۍ د توپک استه، نه هغه د وسایط او مواد سوخت استه چې حرکت وکړي، دا زموږ نظامی یا امنیتي چرخ.
د افغان ملي امنیتي ځواکونو د راتلونکو په اړه دا نوې څېړنه چې پرون خپره شوه د امریکا د کانګرس په غوښتنه او د پوځي څېړنو د مرکز سی ان ای لخوا چې فدرال حکومت یې تمویلوي ترسره شوې. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل په سروبي ولسوالۍ کې نن سهار ځان وژونکو برید کوونکو حمله وکړه. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان دښمنانو په چادریو کې بریدونه وکړل، او طالبانو ویلي دي چې د دوی کسانو مخالفانو ته د دې بریدونو په واسطه مرجوب لواړوله. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالي ناجي ساپي د کورنیو چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقي سره د دې پیښې په اړه مرکه کړې او په سر کې د اوښتو تلفاتو پوښتنه کړې.
نن سهار کې په شپږ نیم بجو شاوخوا چې انتحاري حمله شوې وه د د سروبي ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ مخې ته، او هدف هم دغه ول دغه د امنیې قمندانۍ تعمیر درې کسان انتحار کوونکي ول. اول یو کس چاویدونکی توکي چې په موټر کې خپل سر راویستی و هغه منفجرۍ، او دوه نور کوشش کوي تر څو د دې تعمیر محوطې ته داخل شي. د پولیسو مقاومت سره مخامخ کېږي، خو دغه دوه انتحاریان له پولیس لخوا وژل کېږي. زمونږ درې کسه منصبین د پولیسو چې پرې ساحې کې ول او ترورستان یې ووژل، دوی زخمیان شوي دي. یو منصوب د کورنۍ چارو وزارت چې خپل واسطې ته انتظار کوي تر څو کابل ته راشي او د دې تعمیر نږدې و، هغه متاسفانه د دې حملې یا انفجار په نتیجه کې شهید شوی. نو درې کسان تاریان ول، زمونږ درې کسه پولیس زخمیان شوي، یو منصوب د وزارت داخله شهید دی او دغه دوه کسه تاریان له پولیس لخوا له منځه تللي.
بله، ملکي خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه لږ معلومات راکړئ.
د پولیسو ټول کوشش دا و تر څو د دې انتحار کوونکي هغه هدف خونسا کړي چې دوی غوښتل قومندانۍ ته دننه شي او نور هم زیان ورسوي. ټول هدف دا و، د دې خطر هم ډېر ژر دوی له منځه لاړل او فضل د خدای چې هېڅ یو ملکي فرد ته کوم زیان نه دی رسېدلی. خساره یو څه قسمه مسېدلی، خپله تعمیر ته خو فضل خدای دی چې نور ملکي افراد ته کوم زیان نه دی رسېدلی. کوشش دا و چې تر څو دغه انتحاریان ژر له منځه لاړ شي او د دوی هغه ساحه د زیان او خساره هغه محدود شي چې دا کار وسو پولیس خپل هدف ته ورسېدی. د کورنۍ چارو وزارت ارشد معین سلانګي صاحب هم سیمې ته لاړې د حادثې وروسته تر څو په سیمه کې امنیتي ځواکونو ته یو حمایت ووسی او عین زنان کې خلکو ته یو اطمینان ورکړي چې دوی تشویش ونه کړي. انشاءالله افغانستان ملي پولیس په ټول قوت باندې حضور لري او کولای شي چې هر نوع مغلقه او بدې تروریستي حملې ژر تر ژره خونسا کړي او د دوی زیان محدود کړي تر څو عام وګړي په کې خدای نه خواسته شهیدان نشي.
بلې، د دغه پیښې په سیمه کې اوس مهال وضعیت په څه ډول دی؟ دغلته
وضعیت کاملا اوس آرام دی، د دې خاطر هم چې پولیس ډېر ژر لاس په کار شو تر څو دغه ساحه ژر تصفیه د تورستان له منځه لاړ شي. تاسو خبر یاست دا لویه لاره ده او ډېر مهمه او مصروف لاره ده، د دې خاطر هم ډېر کوشش وشو تر څو انتحاریان ژر له منځه لاړ شي او ساحه کاملا اوس تصفیه ده. لاره خلاصه ده، رفت آمد نورمال روان دی، نو کوم خاص بل ستونزه په صحیح کې نشته.
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو یو کاندید پر حکومت تور پورې کړی او بخښي تور پورې کړی چې ځینې کسان یې د یو کاندید لپاره کمپاین کوي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې واوري. البته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقي څرګندونې مو واوریدې چې نن په سروبي کې د طالبانو د برید په ارتباط کولی او ویل چې درې پولیس په دې حمله کې ټپیان شوي دي او د کورنیو چارو د وزارت یو کارکونکی وژل شوی دی. یو شمېر څېړونکي دغه ډول پیښو ته له دې کبله اندېښنه لري چې د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په درشل کې دا ډول حملې شي د افغانستان پر انتخاباتو ناوړه اغېز وکړي.
ګام په ګام د حمل د شپاړسمې د انتخاباتو په لور منځنۍ څپه دولس شپږنوي اف ام سل اشاریه پنځه.
د ولسمشر د انتخاباتو کاندید ګل آغا شیرزی د یو شمېر بهرنیو رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې دی د کوم کاندید په ګټه تیری شي. داس ویل کېدل چې شای شاغلی شیرزی د زلمی رسول لپاره تیر شي. خو د نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې یو شمېر لوړ پوړي دولتي چارواکي تورن کړل چې د یو مشخص کاندید په ګټه کمپاین کوي. ګل آغا شیرزی له حکومت وغوښتل چې د کاندیدانو پر وړاندې یو شان چلند وکړي او د ځانګړي کاندید ملاتړ ونه کړي. له کابل ناجه صافی راپور لري.
د ولسمشری زو ټاکنو کاندید محمد شفیق ګل آغا شیرزی د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې یو شمېر بهرنۍ رسنۍ او راپورونه خبر کړي چې شیرزی د ولسمشری د بل کاندید زلمی رسول په ګټه تیریږي. شیرزی وویل چې د هیڅ په ګټه نه تیریږي او تر اخیره ورځې پورې به خپل مبارزه جاري ساتي. شیرزی همدارنګه له حکومت څخه وغوښتنه وکړه چې د کاندیدانو په وړاندې یو شان چلند وکړي او له یو مشخص کاندید څخه ملاتړ ونه کړي. نوموړي یو شمېر دولتي چارواکي هم تورن کړل چې د یو مشخص کاندید په ګټه کمپاین کوي. خغلی شیرزی په دې اړه وویل:
ما رسمي مکتوب شکایت کوم سم تر رسمي مکتوب استولې دي چې د پارلمان وزیر همایم عزیزی او د وزارت داخلي یو جنرال عبدالحادي خالد او د وزارت داخلي یو جنرال جنبش نو ما وزیر داخله د رئیس جمهور په مخ کې وله استاد اغدوی جنرالان رسمی کمپاین وزیر رسول تکوی
تر اوسه پورې ښاغلي عزیزي په دې اړه سند ویلي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې په تیرو څو میاشتو کې د ځینو کاندیدانو په کمپاینونو کې له دولتي وسایلو نه د کار اخیستو په تور څه باندې لس پولیس له دندې لرې کړي. له بلې خوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤلین وایي چې تر اوسه د ښاغلي شیرزي د ادعا په اړه دې کمیسیون ته کوم مکتوب نه دی رسېدلی. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې په دې اړه ورته کوم مکتوب ورسیږي نو له قانون سره سم به چلند وکړي.
په دې اړه کوم رسمي مکتوب یا شکایت موږ ته نه دی رسېدلی. هر وخت چې موږ ته د نوموړي مکتوب ورسیږي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د قانون د احکامو په رڼا کې ورته رسیدګي وکړي.
تر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوري ریاست د یو شمېر کاندیدانو په اړه شکایتونه اعلان کړي وو چې د هغې له ډلې اشرف غني احمدزی 50,000 افغانۍ جریمه شو او محمد داود سلطان زوی دوسیه یې لوی سرنولۍ ته واستوله. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل ویلي چې هېچا ته به اجازه ورنه کړي چې د مشخص کاندید په اړه کمپاین وکړي. ولسمشر کرزي یو ځل بیا په خپلې وروستۍ راډیوي وینا کې ټولو دولتي کارکوونکو ته امر وکړ چې په انتخاباتو کې له دولتي امکاناتونه د کوم کاندید په ګټه یا تاوان کار وانخلي. د جمهوري ریاست د یو لسو کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د دلوي په 13 نیټه پیل او د حمل د میاشتې تر 13 به دوام وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشرۍ کاندید ګل آغا شیرزی تور پوری کوي چې یو شمېر دولتي چارواکي د زلمی رسول لپاره کمپاین کوي. بل لور ته د میدان وردګ ولایت په زورګونو خلکو نن په کابل کې په یو غونډه کې د زلمی رسول د کاندیدۍ ملاتړ وکړ. په دې اړه صفي الله ستانکزی راپور لري.
ل زلمی رسول نه د 1993 کال د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په خاطر د میدان وردګ ولایت خلکو د ملاتړ په غونډه کې ګډونوالو پراتلونکو حکومت کې د دغه ولایت په بیا رغونې او پراختیا ټینګار وکړ. د غونډې تنظیمونکو حسیب الله کلیمزی وویل چې په 13 کلونو کې میدان وردګ ولایت ته سمه پاملرنه نه ده شوې، خو خلک باور دي چې وخت د زلمی رسول پر رسیدو سره به د یاد ولایت بیا رغونې ته پام وشي. ښاغلی کلیمزی امنیت، سوله، تعلیم او خلکو ته د کاري فرصتونو برابرول د میدان وردګ د خلکو اساسی غوښتنې وبللې.
د میدان وردګ ولایت قومونه او ټول ولسونه پرته له کوم قومي، ژبني او سمتي تعصب څخه په دې صلاح شوي چې ستاسو د ټیم ملاتړ وکړي. موږ هیله من یو چې د هېواد په کچه سرتاسري سوله رامنځته او په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. فساد زموږ د حکومت او ولس ترمنځ یو واټن رامنځته کړی. جناب ډاکټر صاحب، د ستونزو د حل غوښتنه مو هیله ده چې د خپلو لومړیتوبونو له جملې څخه یې وشمېري.
کلیمزی د ښاغلي رسول تجربه او زده کړې هغه څه وبلل چې له عملی د میدان وردګ خلکو ترې ملاتړ وکړ. ډاکټر زلمی رسول غونډې ته په خبرو کې چې شاوخوا 3,000 کسانو پکې برخه اخیستې وه، د وردګو د خلکو ملاتړ وستای او وی ویل چې واک ته رسیدو به د دې ولایت اقتصادي پراختیا ته جدي پاملرنه وکړي.
په میدان وردګ کې به یو پرملي کار د بند چک بیا ایمارو له دې سره به اوبه او زراعت او برق ول لپاره وکارول شي. په میدان وردګ کې 3 معدن موجود دي. زموږ حکومت ټولې غسیمه په معدنو کې څنګه امتیاز ولري چې معدن پکې موجود دي. د معدنو پروسس په هلته کېږي او دغه راز د ترلاسه شویو پیسو څخه یو برخه د هغه ولایت په رشد کې لګیږي.
له زلمی رسول څخه یو وار مخکې هم د میدان وردګ خلکو په میدان وردګ ولایت کې خپل ملاتړ اعلان کړ. اخو په دې غونډه کې د مشرانو جرګې ځینې ښځینه استازو طیبه زاهدي، ملکه مایلزاده، نفیسه سلطانی، انارکلی هنریار، سهیلا شریفي، صالحه میرزاد، فریده کوچه او داسې نورو چې شمیر یې 21 تر رسیدو د ډاکټر زلمی رسول له کاندیداتوري څخه ملاتړ اعلان کړ. که څه هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو له نورو کاندیدانو سره د ملي شورا استازي یو ځای شوي، خو دا لومړی ځل دی چې له یو کاندید څخه د مشرانو جرګې یو زیات شمېر ښځینه غړي خپل ملاتړ اعلان کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ستړي انتخاباتي هلې ځلې له ازادي راډیو څخه د 1993 کال د انتخاباتو په اړه راپورونه.
دا ساجر رادیو په دې خبری مجله کې یو نړیواله مهمه موضوع راخلو. د اوکرين ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د قراری د ټینګښت او د خونړي سیاسي بحران د پای ته رسیدو لپاره نن یو موافقه اعلان کړه. سلیم محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د اوکرين ولسمشر ویکتور یانوکوویچ پر خپل انټرنیټ پاڼه په یو پیغام کې لیکلی، په اوکرين کې به له وخت مخکې د ولسمشرۍ انتخابات وسی، خو دغه انتخاباتو ته کومه دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې. د ویلي چې په اوکرين کې به د ملي مشارکت حکومت تشکیل کړي او د 2004 میلادي کال اساسي قانون به بیرته نافذ کړي. د دې قانون له مخې د اوس په پرتله د ولسمشر صلاحیت راکمیږي، زیات واک پارلمان ته ورکول کیږي. د اپوزیسیون یو مشر ویتالی کلیچکو په خپل یو تازه بیان کې ویلي اپوزیسیون غواړي له یانکوویچ سره موافقه لاسلیک کړي، خو د ده په خبره لا هم اضافي بحثونو ته اړتیا ده چې مظاهرچیان هم پکې برخه ولري. د یوه تازه خبر له مخې د جرمني او پولینډ د بهرنیو چارو وزیرانو ویل یوې شورا چې د اوکراین د حکومت ضد مظاهرچیانو استازیتوب کوي د ولسمشر پیشنهاد تایید کړ او یې منله چې روان بحران به حلوي. د اوکراین ولسمشر ویکتور یانکوویچ دا اعلان په داسې حال کې کوي چې تېره شپه له اپوزیسیون او د اروپایي ټولنې له دریو ورغلو وزیرانو سره یې اوږدې خبرې وکړې. د روسیې د ولسمشر استازي ولادیمیر لوکین هم د کیف په خبرو کې برخه درلوده. روسیا د یانکوویچ د حکومت له مخکښو ملاتړو څخه ده، خو اروپایي ټولنه او امریکا د یانکوویچ د سیاسي مخالفانو ملاتړ کوي. د پولینډ د بهرنیو چارو وزیر رادوسلاف سیکورسکی نن پر خپل ټویټر پاڼه په خپل پیغام کې ولیکل چې اوکراین په حساسه شیبه کې دی او په دې برخه کې د جوړجاړي معنا دا ده چې ټول اړخونه به د توقع خلاف کم څه ترلاسه کړي. د ولسمشر لخوا نننی اعلان په اوکراین کې تر څو ورځني خونړي تاوتریخوالي وروسته کیږي چې پکې د امنیتي ځواکونو او مخالفانو ترمنځ وسلواله جګړه هم شامله وه. د اوکراین د روغتیا وزارت وایي په دې شخړو کې د وژل شوو کسانو شمیر نږدې اتیا ته رسېدلی چې اکثریت یې مظاهرچیان او یو څو یې پوځیان دي. درې سوه اویا کسانور ټپیان سوي دي. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې د ناکراریو له کبله دي اوکراین ته سفر نه کوي.
په بلوچستان کې د حکومت لخوا د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. له کوټي بارکوال مخیل راپور لري.
په کوټه کې سږ کال د مورنیو ژبو ورځ د ادبي ټولنو او ولس پر ځای حکومت په خپل ولمانځله. د اطلاعاتو او عامه اړیکو ادارې د کوټې په پریس کلب کې یو سیمینار جوړ کړی و چې د پښتو، بلوڅي او براهوي ژبو په استازیتوب د ائتلافي حکومت ایالتي وزیرانو، شاعرانو او لیکوالو پکې ګډون کړی و. په بلوچستان کې خلک شکایت کوي چې په پاکستاني رسنیو کې، خصوصا په دولتي ټلویزیون او راډیوګانو کې مورنیو ژبو ته برخه نه ورکول کیږي. د دې ښکاره ثبوت دا و چې د مورنیو ژبو په اړه دې سیمینار هم په دولتي ټلویزیون کې پوشش ورنه کړل سو. د اطلاعاتو ایالتي وزیر عبدالرحیم زیارتوال په دې اړه وویل:
نن د مورنۍ ژبو ورځ موږ د حکومت په توګه لمانځو چې پی ټي وی دې پروګرام ته نه درغلی. دا سرکاري پروګرام دی، پی ټي وی سرکاري اداره ده. نو بیا به موږ پر دې شیانو سوچ کوو چې موږ خپله صوبایي ټي وی جوړ کړو، بیا به موږ پر دې سوچ کوو چې موږ خپله صوبایي ریډیو جوړ کړو. موږ د مورنۍ ژبو پروګرامونه لږونه ډیرو یې.
په سیمینار کې ځینو مېرمنو هم برخه اخیستې وه. د پښتو ژبې شاعر ارزو زیارتوال وایي په کوټه ښار کې چې اکثره میندې باسواده سوي دي، هغوی له خپلو اولادونو سره تر ډیره په اردو ژبه خبرې کوي. وایي دوی باید خپلو اولادونو ته خپله ژبه ور زده کړي.
موږ د ژبې زده کوو، انګریزي دې زده کوو، موږ د فارسي، اردو، عربي، بلوچي هر ژبه د موږ زده کوو، لیکن موږ د خپل ژبه نه هیرو او موږ خپل ژبې خدمت وکړو او زموږ د ژبه ژوندۍ هم د غرنګ په پاته کېدل سي چې موږ په دې کې تعلیم حاصل کړو.
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې د بلوچستان د ټولو قومونو مورنیو ژبو ته به په هر کچه خدمت کوي او د ژبو له علمي اکاډمیو سره به مرسته کوي. د پښتو اکاډمۍ د کالنۍ بودیجې د زیاتولو ژمنه هم وکړه. د پښتو اکاډمۍ مرستیال مشر ډاکټر عبدالروف رفیقی له حکومت غوښتنه وکړه چې هم د بودیجې په زیاتولو او هم د اکاډمۍ لپاره د مامورینو په مقررولو کې ورسره مرسته وکړي.
د بلوچي اکاډمۍ او د براوی اکاډمۍ کالنۍ ګرانټ 50 لک او د پښتو اکاډمۍ ګرانټ د کلونو راهیسې 10 لک روپۍ. خدای دې وکړي چې موږ فند را زیات کړي، بل موږ مستقل ملازمان نه لرو. دا ګرد کار چې موږ کوو، یو سړی معاش نه لري دلته، بل په کتابونو په چاپولو کې د کمپوزرانو، د پروفریډرانو د دې سخت ضرورت لرو چې باید زموږ صدقونه بودیجایي چې موږ دې مستقل ولګو.
د اطلاعاتو ایالتي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وویل چې سږ کال به ماشومان وکولای شي چې په مورنیو ژبو یو کتاب د لازمي مضمون په توګه ولولي. ده وویل چې سمدستي یوازې د لومړي ټولګي لپاره نصاب جوړ شوی او کتابونه تر چاپ لاندې دي.
د دې خبري مجلې په دغو وروستیو شیبو کې یو جالب مطلب لرو. یو شمیر دیني عالمانو مریخ ته تګ او هلته اوسېدل حرام بللي. رضوان مراد راپور لري.
د متحده عربی اماراتو د دینی عالمانو یوې کمیټې پروانه ونې کې یو فتوا صادره کړه چې لمخې مریخ سیارې ته سفر او د غلط ژوند کول د اسلام له نظره منع بلل شوی دی. په دې فتوا کې ویل شوی چې مریخ ته د سفر هڅه د ځان وژنې په معنا ده چې اسلام یې د ترسره کولو اجازه نه ورکوي. د دې فتوا له مخې د دې امکان زیات دی چې مریخ ته تلونکی کس بیرته مځکې ته ژوندی ستون نشي. دا په داسې حال کې ده چې د مریخ یو په نامه یو شخصي کمپنۍ پلان جوړ کړی چې د سعودي او یو شمېر نورو عربي هیوادونو شاوخوا 1500 اتباع په راتلونکو کلونو کې مریخ ته یوسي. دا کمپنۍ په یو اعلامیه کې د عربي اماراتو د دینی عالمانو له کمیټې غوښتي چې خپل فتوا لغوه کړي او مسلمانانو ته هم سری سیارې یا مریخ ته د سفر اجازه ورکړي. مارس ون کمپنۍ فارن پالیسي خبرونې ته ویلي پلان لري چې په لومړي سر کې مریخ ته وسایل واستوي او وروسته دغه سیارې ته د انسانانو د انتقال پروګرام عملي کړي. د کمپنۍ په وینا مریخ ته تلونکي خلک به په دې سیاره کې د اوسېدو لپاره ځای برابر کړي او دغلته به خپل تحقیقاتي کارونه وکړي. مریخ یو کمپنۍ وایي دا سفر به مسلمانانو ته دا فرصت برابر کړي چې په دغه سیاره د الله تعالی د تخلیق نورې نښانې هم وویني. د فارن پالیسي خبرونې په وینا تر اوسه پورې نړۍ د داسې ټکنالوژۍ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی ده چې وکولی شي مریخ ته تلونکي خلک بیرته مځکې ته راولي.